ډیوه ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی پاکستان کې د سیلاب له کبله یو لس نور کسان مړ شوي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واکمنه تحریک انصاف حکومت مخالف ډلو د سیلاب ځپلو سره مرستو پر سر نیوکې کړي. د پاکستان په وزوای د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې یې 15 عسكر وژل شوي. د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او یو بل ولسوالۍ کې تشپکم ټولګي پورته د جینکو سکولونو د طالبانو د تعلیم وزارت له اعلان پرته پرانستل شوي. د ښځو حقونو فعالانو یې هرکلی کړی خو د طالبانو وایاند وایي چې په دې اړه پلټنې کوي چې دا سکولونه د چا په امر پرانستل شوي. او د یو راپور تر مخه د اوکراین جګړې چین او روس یو بل ته نږدې کړي خو وایي داسې امکان شته چې دواړه هیوادونه په راتلونکو کې هم د یو بل ملاتړ وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ.
ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، زه مشباخ ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهه ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو د خبرونو دغه لنډیز واورېدنو، لومړی به لاړ شو پاکستان کې د سیلابونو په لوته چرته چې د سیلابونو له کبله نن یو لس نور کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د سیلاب ځپلو لخوا دیوه رډیو ته ویل شوي دي چې دوی دغلته کې د خپل کور سامانونه کورونه یو شمېر سیزونه د لاسه ورکړي دي او دوی د حکومت د مرستو په تمه دي. د دیوه رډیو خبریال لیاز حسین نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
نثار محمد خان په نوخار ضلع مثل آباد کې د سیلاب وروستو خپل کور ته راغلی او د سیلاب له وجې شوي د کور تاوانونو سخت غمجن کړی دی. وایي شل نفره کورمه لري چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. نثار محمد وایي د سیلاب له وجې د کور ټول سامانونه، جامې، پیزار او خوراکي شیان په سیلاب کې لو شوي دی. وایي د ریټایرمنټ وروستو یې پنشن د بچو په ودونو لګولی وو او هغه ټول د واده سامانونه یې په سیلاب کې د استعمال قابل نه دي پاتې او یوازې حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
ریټایرمنت می واغشتو نو دا چې ساړی موړی و تقریبا 3.5 لک روپے او غونډې مې په ځا بچو په وادو لګول او غټول لاړ ځان لمې کفن د پاره غدا خبره چې سپرې نو خودله او مونږ وی چې را دای شنو بس جون کو ټول تبا شو لاړل بس دا الله سره تا او دا سو سره تا وس ناس دی د حکومت چیرہ مونگ سرے مدد کولی شی او کنے کی ازم مونگ تا چرا شی نو مونگ خوشحال شو چیرہ شکر دے سوک مشر خو زمونگ راغ تا پوس یو کو زمونگ کور خیو کات.
او خیبر پختونخوا نوخار دلہ مثل آباد کے اکثر خلق پا امروزہ حساب مزدوری کوی. خدا سیما وس ہم پا اوبو کی ڈوبا دا او زیو سیدون کی اندیخ مندی چی دغا ولاری اوبا با دہاوی کورونو تا نقصان ورسوی. خوزیلی انتظامی وائی حکومتی ادارے او دا خیر خیگڑے کارکون کی لگیا دی پا دغا سیمو کی دا خلقو مدد کوی. پا نوخار دلہ کی دا رغونے او آبادکار مشرا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرا تولین وزیر ویوی ڈیو توائی سرکاری او غیر سرکاری مرستندویا ادارے ہسی کوی چے دغه خلکو مشکلات را کم کړي. دیوائی په حکومتی کچا خلکو ته خوراکی شیان هم ورکول کیږي او دغه معلومات هم راټولوي چې خلکو ته د حکومتی پالیسی مطابق تاوانونه هم ورکړي.
نان فوډ آئٹم او فوډ پیکیجز چې کوم دی کنټینیوسلی ډیلی بیسس باندې چې کوم ډیسټریبیوټ کیږي زموږ هغه علاقو کې چې چرته زموږ رونه ډیر افیکټ شوی دي. دې کې صرف گورنمنت سایډ نه دی، گورنمنت خو خپل طرف نه ډیلی بیسس پانی چکم روٹین دغه کار کوي. زمونږ آی این جی اوز چکم دی، سوشل سیکٹرز چکم دی، نور کوم اسوسییشنز دی، دا راشی دلته کې مونږ سره خدمت کوي. زمونږ رونه چکم دی سمره مې هغه دوک در کې هغه شریک دي. شل زر به کوشش کوو چې انډر کمپنسیشن پالیسی چې هغه کې کوم کیټګوریز چکم دی مونږه فاینانشل ریلیف ورکو.
د خیبر پختونخوا حکومت د وړاندې څخه دا اعلان کړی چې په سیلابونو کې شوه د خلکو کورونو، پسلونو او د سارو شوه توانونه به پوره کوي. په بیان کې ویل شوی چې د دوه کمرو کور په سر 2 لک روپے، د یوې کمرې کور په نقصان 1 لک روپے، په کور کې دننه د یوې کمرې لپاره 80000 روپے، د یو دیوال غورځېدو په سر 50000 روپے او د یو ساروی په نقصان 80000 روپے تاوان ورکول شي. د دې ترڅنګ په سیلابونو کې شوه د کروندګرو نقصان لپاره د پسلونو په سر 10000 روپے تاوان به هم ملاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیلاب او د سیلاب له کبله شوي زیان په اړه باندې تود بحث شوی دی او مخالف ډلو په حکومتي غړو غیر موجودګۍ باندې نیوکه کړې دي او وایي چې باید د صوبایي حکومت لخوا په نن ورځ باندې سیلاب ځپلو ته د مرستو لپاره په یو کړنلار باندې دلته خبرې شوی وي او لار جوړ کړی شوی وي، خو د بده مرغه هغوی په اسمبلی کې موجود نه دي. دا په داسې حال چې په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم په صوبه کې حکومت لري د هغې د مشر دغلته کې یو مظاهره هم وه احتجاجي. قدرمن اردوونکو، د ډیور اډیو خبریال عثمان خان د دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې په شروع کېدو اپوزیشن ګوندونو غړو وویل د سیلاب وروسته ړومبی اجلاس کیږي، خو حکومتي څوکۍ خالی پرتې دي، باید چې نن وزیر اعلی موجود وي او په سیلاب بشپړه بحث شوی وي.
پتن دی وي چې عام سړی لیونی شي، بندې دم له زیارت ته بوزي، که زیارت ته لیونی شو دی بچرته ګرځي، دلته زیارتونه ټول لیونی شوي دي. چې د دې دا حل دی، بنده به فریاد څه دا د فریاد زی دی. نن په کار دا وا چې نن وزیر اعلی دلته ناست وي، په کار دا وا چې نن محمود خان دلته په اسمبلی کې ناست وي، او هغه د خلکو فریاد او جڑا اوریدل وي، یو جوائنټ سټریټیجی جوړ کړی وي.
دا اسمبلی غونډې پر مهال مخالفو ګوندونو د سیلاب ځپلو لپاره حکومتي مرستو په ویش نیوکه وکړي، او وی ویل چې امدادي سامان د سیلاب ځپلو په ځای د تحریک انصاف د تنظیم غړو حجرو او ګودامونو ته روان دي. او بلدا چې د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ د پاره چې کومې کمیټې جوړې کړې شوي، په هغې کې د اپوزیشن یو غړی نه دی شامل کړی شوی، خو حکومت د مخالفو ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي چې دا وخت د وزیر اعلی په ګډون د حکومت ټولې وسیلې د سیلاب ځپلو ستونزو هوارولو کې مصرف کیږي، او دا چې د اخیری سیلاب ځپلي د بیا آبادولو پورې به حکومت خپلې هڅې دوامدار ساتي.
وزیر اعلی صاحب واضح ہدایت تھی ٹول اداروں تک، ریلیف دے کم کمیونیکیشنز دی یا کہ زموں گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے یا کہ سمرم نور اداری دی، نہ خبر پور انداز سر خپل لگیا دی تے بحال ہے، او تر آخری حد پور چن شان اللہ تر صدا بحالی کمپلیٹ شو نی ان شاء اللہ منگو پاس گراؤنڈ مانی لے.
دا صوبائی اسمبلی غړو ویل موږ نن د مسجد سوچ سره ایوان ته راغلیو چې حکومت تبا د سیلاب ځپلو په حق لا وړاندې زونه ورکو، خو اسمبلی کې د اړوند محکمو یو چارواکي موجود نه وو.
دا پارنن چې کوم د جنگلاتو منیسټر او اغملاړو تخته دو ریلیف منیسټر چې دین او اغم چې دین واغ نه دراغله، او دلته چې وګوري نو یو تن هم دومره دلچسپی ناخلی، یا چې اغراشي او غپدې اسمبلی کې خپل دولت د پاره خپل کانسټیټوئنسی خلکو د پاره خپل سیاسا واچي او غي د پاره خبرو کی.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال په کلایمیټ چینج یعنی په ماحولیاتي بدلونوم خبري اترې وشوي، او مخالف ګوندونو صوبه کې لدی ستونزې مخنیوي د پاره د یوې کوټلي تګلارې جوړښت غوښتنه وکړه. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا سوات سیمه چې نه یوازې دغه سیمه د ښکلا لپاره ډیره مشهوره ده، شهرت لري، بلکې دا د تاریخ او د تهذیبونو یو ځانګو هم بلل کیږي. په خاصه توګه د اوړي یا د ګرمۍ په موسم کې دغلته ډیر سیلګری لیدل کیږي. کالام ته په لاره کې د مدین بازار دی، چرته چې په هر وخت د سیلګرو ګڼه ګونه لیدل کیدله. خو په سوات کې د ډیور اډیو خبریال فیض ظفر وایي چې دغه سیمه سیلابونو ډیره زیاته ځپلې ده، او دغه سیمه کې اوس دغه بازارونه د سیند منظر وړاندې کوي. په دغه سیمه کې دی وایي چې 1100 کورونه، 250 هوټلونه او 10 پلونه هغه سیلاب له وکړي دي. راځي چې نور تفصیلې هم د فیض ظفر په دغه راپور کې وګورو.
د سوات بحرین بازار د خپلو دنګو هوټلو، ریسټورنټ او دوکانونو د پاره ډیر مشهور او د بازار کې به هر وخت د سیلانیانو غنا غنا وا. سخرک باندې بازار په هوټلو کې پاتې کېدل، او کلام ته تلون کو خلکو با ته دې بازار په ریسټورنټ کې روټي خوړه، او خلکو با په دې بازار کې خریداري کوله. خو د شپږشتم اگست د سیلاب راتلو نه پس اوس دغه خسته بازار د خپل نظارا پیش کړي، او د سنخ کاری چې دلته چرته خسته بازار هم وو. د بحرین د یو هوټل مالک چې هوټل سیلاب کې خراب شوی دی، ملک اکبر، دیو دوای
بس نقصان خو به حد نشته، مطلب خلکو عربو حساب باندې دا کروڑو دغه نشته، عربو حساب باندې د خلکو نقصانونه شي. دا مطلب هر یو هوټل چې درې منزله څلور منزله ډیمیج شوی دی، نو دا ټوټل کم از کم 50-60 ټوټل دی ایریا باندې مشتمل دی.
د سیلاب د زنګ سره د بحرین د کلو پلونه او د بجلی نظام هم لاهو کړی دی چې لګولی د ډیرو کلو د یو بل سره رابطه نشته او د تګ راتګ لارې بندې دي. د بحرین اوسیدونکي پر ریاض
سڑکوں نہ نشتہ بےخی سڑکوں نہ باندھے اوپر روانے دی نلارے گزرے چیزیں بےخی بندی دی تا تا تو زماروں سے جکم پولی نہیں دام دا کلی خل کو اخپل مدد باندھے جوڑ کو دی جی کی حکومت اس ملستہ دی اس رانہ دا کرے اور گھٹا خبر ادا دا جی بجلی ٹوٹل چیزا نو دلتا غیب دا جی.
انتظامی چاروا کی وائی چی سیلاب بحرین کے یول سوا کورونا دو پنزوس ہوٹلی دیر شو پلونا سلور سوا دکانونه او اته دې سه بجلی سترنو ته ډېر ځین پرسوالې دي او یا اوبو ځان سره لاهو غړي دي. دوی وایي چې د بحرین پولی په ارزي توګه جوړ کړی دی چې واړه ګاډي پرې ترې راتلی شي خو د بحرین نه تر کالاو پورې سړک بند دی او انتظامی چارواکي وایي چې د بحرین نه تر کالاو پورې د سړک جوړېدو کار روان دی. فیاض ظفر وائس آف امریکہ دیوا بحرین سواد.
دیوا سروسی
د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خبرې د واشنگټن ډی سی نه غواګي یو د سیلابونو په حق لاندې یو بل راپور په لوت زو چې هغه د بلوچستان د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور را لګلې ده. په بلوچستان کې د سیلابونو لقبلا فصلونو ته او بل خصوص د میوه باغونو ته چې په کې سیوان او د غشنت کې یو شمیر نور میوه انګور په لویه کچه باندې دغه ته تاوانونو زیانونو اوختی دي. د بلوچستان د کرکلی یا د کروندګرو چې کم جنرال سیکرټری دی حاجی عبدالرحمن بازی هغه ډیو رادیو ته ویلي دي چې د دې شوبې بحالۍ لپاره د حکومت په خاص توګه ګامونه پورته کړي کاروندګرو ته د خاص پیکیجونه اعلان کړي د بجلی بیلونه د ورته ماپ کړي شي او دغه شانته کې دی وایي چې تر 30% پورې په دغه سیمه کې د سیوانو فصل ته چې کم دی دغه پیداوار ته هغه زیان رسیدلې دی او بیا د پیاز او ټماټور فصلونه دی وایي چې په مکمله توګه باندې هغه د سیلابي اوبو له ځانه سره وړي دي. په دغه حق لبنې راځي چې نور تفصیل د حمید سمسور څخه په دغه راپور کې وورو چې د کوټې څخه را لګل
دا و کوټ شار ته نږدې مزدوران سیب شکوي چې و منډۍ ته د لیژلو لپاره په کریټو کې چوي. ټیکدار دغه باغ په 40,00,000 روپیه اخستی و او سیلابي اوبو د دې باغ نیمې درختې وړې دي. نیم سیب رزیدلی هم دي. نن دا خصو په نیمه بیه به خرڅېږي. اوس شرف الدین کاکړوی چې دوی په کریټو کې اچوي اوس تکل کوي چې زر تر زره منډۍ ته ورسېږي.
ټول وړې دي مطلب دمونو پرمات سی دغه تقریبا سی سی تقریبا یو باغ او تقریبا 100 درخت واغه ګرځ نسته تبادي دلته سم څه گزارا واغه برتی سی کړي واسو بیٹي کټنه نغه ګرځ وړل تقریبا 500 دغه سم جمع کړي زم زرا نغه بلاړ تباسول زیدل یار دا تم تر 2000 زیاته پیټي رزی جو وسم ډیر تاوان دی دل کو تاوان دی وز موږ دغه کو کوشش کو دلې دغه سر برابر سی سیسته دغه پیټي دی.
اکرم بیا یو بل کروندګر دی وی چې لارې ټول خراب دي فلونه او بو وړي دي. دا امکان موجود دی چې دا غي سیب نور هم په باغو کې خراب شي.
روډن مده غدي مات دي دغه دي او مختن د ترنګ سوځه مده نش دا یو ځای دی فلونه وړي دي د سپین کاریز کې فل وړي دي او دغه فل فل وړي دي دغه لاندې فل دی او د لاندې د کین په څنګه باندې دی نو د لار مشکلات دي.
د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر حاجی عبدالرحیم بازی ویل چې 300 عرب روپی و کروندګرو ته زیان رسیدلې دي. د انګورو فصل په بشپړ توګه تباه شوی دي. د دې په خبره چې شپارس لکټنه د سیبو پیداوارو د نیم په نیمه ختم شوی دي. لا حکومت څخه د کروندګرو لپاره د ځانګړي مالی ونډه غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دوی ټول پور دی ماپ کړل شي د یو کال د بجلی بلان دي ختم کړي. د بلوچستان د کرو کروندې صوبایي وزیر اسد بلوچ د وزیر اعظم له لوري د بلوچستان لپاره د لس عربو روپی مالی ونډه رد کړله او وی ویل چې دا ډیر کم دی.
بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وفاق سے ہم
د بلوچستان په استادیتوب باندې مونږ له مرکزه غوښتنه کوو چې د زراعت لپاره مالی ونډه اعلان کړي. دلته یوازې زراعت ته 250 ارب روپے زیان رسیدلی دی.
صوبایي حکومت وی چې په صوبه کې دننه د سړکونو د خلاصولو لپاره دوی د هر ضلع و ډیپټي کمشنر ته 15 کروڑ روپۍ ورکړي دي او دغه ډول د بلوچستان له نورو صوبو سره چې کومې لارې دي پر هغو باندې هم د بیا رغونې او د متبادلې لارې د جوړولو لپاره د حکومت له لوري شپه او ورځ کار روان دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د امریکا د خارجه وزارت غړی ډیریک شوالټ د بیلابیلو ادارو د مشرانو سره د پاکستان په سفر باندې زی او د بهل تکي په پاکستان کې د امریکا لخوا سلاب ځپلو سره د مرستو جاج اخلي. د پداسې حال کې چې د کانګرس یو وفد د وړاندې څخه په پاکستان کې دی او هغه هلته د سلاب ځپلو سیمو سفر هم کړی دی. د وایس اف امریکا راپور په دغه باندې تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
امریکه پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر اضافي امداد اعلان کړي او د صورتحال د جاج اغستلو لپاره د کانګرس او مرکزی کمانډ پلاوی د سیمې سفر کوي. دا وخت د امریکې د کانګرس غړي شیلا جکسن او ټوم سویز پاکستان ته د سیلاب ځپلو سیمو سفر کوي. ټوم سویز په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې د کومه تباهي په خپل سترګو لیدلې ده. د میډیا د رپورټونو د لارې د دې اندازه نشي کېدلی.
مونږ به د سیلاب ځپلو سیمو دوره کوو او مونږ چې څه کولی شو نو دوی سره به مرستې کوو. زما د حلقې پاکستانی نژاد امریکایانو راته د سیلاب له وجې د خپلو خپلوانو د ځپلې کېدو ویلي دي. پاکستان کې 1.5 میلیون خلک ځپلې شوي دي. د لسو لکو پورې کورونه وران شوي دي. د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او لا نور ډېر زیات د سیلاب نه متاثره شوي دي. راځي چې د خپلو ملګرو او ائتلافیانو سره سمره کېدلی شي د پاکستان سره مرستې وکړو.
ټوم سویس په ټوئیټر لیکلی دی چې دی به هڅه کوي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالې سره د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو یو نوی دور شروع کړي. شیلا جکسن په خپل ټوئیټر لیکلی دی چې پاکستان د یو تاریخي سیلاب سره مخامخ دی. په یو بل ټویټ کې میرمن لیکلی دی چې د دوی پلاوی په دې امید سره ورغلی دی چې امریکا به د بشري کړکیچ د مخنیوي په مرستو کې د پاکستان یو فعال او ثابت قدم ملګری ثابت شي. شیلا جکسن صورتحال یورون کې بللی دی. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرل مایکل ایریک کوریلا د پاکستان د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره سوره جوړان دي په ټلیفون خبرې کړې دي او ویل دي چې د مرکزی کمانډ یو پلاوی بعد د صورتحال د جاج لپاره اسلام آباد ته ورځي او ګوري به چې څنګه کولی شي د نړیواله ترقې لپاره د امریکې ادارې یو اس ای آی ډی سره د امریکې د دفاع وزارت سره مرستې کولی شي. دا اداره د امریکا د خوا د پاکستان سره د سیلاب د کړکیچ د مخنیوي لپاره مرستې کوي. د یو اس ای د بیړنۍ چارو د تنظیم سپیشلیستان په 9 اگست پاکستان ته ورسېدلی دي. امریکه د اگست په شروع کې پاکستان ته د 1.1 میلیون ډالرو ترڅنګ 1,00,000 ډالر مالی مرستې ورکړې هم دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې پاکستان کې د سیلابونو له امله 3.5 میلیونه خلک ځپلې شوي دي. په بیلابیلو علاقو کې اوبه اوس هم ولاړې دي. د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې د 1.5 او د خیبر پختونخوا د 12 ضلعو په شمول د هیواد 80 ضلع آفت زده بللې دي. سند او بلوچستان صوبو کې د 1.5 کالو د اوسط بارانونه 15 سیوا بارانونه شوي دي. په ټول هیواد کې په لسګونو پلونه، لوی لارې او په لکونو کورونه تباه شوي دي. مرستندوی ادارې وای په بلوچستان کې بیا صورتحال ډېر بد دی ځکه چې خلک په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او دغو ته امداد رسېدل ډېر ګران دی. پا په پاکستان کې د یونیسف نمائنده عبدالله فاضل د سیلاب ځپلو سیمو کې حالات ډیر بد بللی دي.
زه په نوخار کې يم چرته چې د بې کوره شو خلکو لپاره ارزی کیم جوړ شوی دی. خدا په هیڅ حال هم د انسانانو لپاره د سرپنا ځایونه نشي بللې کېدی. موږ ته باید خلکو ته د څښلو اوبه، طبي آلات او نور ضروري سامانونه او ماشومانو ته د ویکسین بندوبست کول وي. تاسو اوبه وینئ اوس هم ډېرې تیزې روانې دي. ښه خبره دا ده چې په تیرو څو ورځو کې ډېر باران نه دی شوی، خو په راتلونکو ورځو کې د نور باران امکان دی.
پاکستان دا وخت د نړیوالو په مرسته هڅه کوي چې ځپلو سیمو ته خوراک او نور ضروري شیان ورورسوي. خو مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکو ورځو او میاشتو کې به پاکستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ټیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپلې غزه واشنگتن ډی سی نه غوږی. د خیبر پختونخوا پایتخت یا مرکزی خار پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې ده چې په دغه جلسه باندې په ټولنیز رسنیو سخت نیوکې شوې د خلکو لخوا، او خلک وایي چې په دغه صوبه کې په چرسدن او خار او د سواد او دغه شانته کې کوم نورې سیمې دي هغه د سیلاب له کبله سخت ځپل شوې دي، او باید چې دغه جلسې لپاره راجمع کړی شوې پیسې دغه سیلاب ځپلو ته ورکړی شوې وي. په دغه نور تفصیل تاسو د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغه سیاسي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په خیبر پختونخوا صوبې کې سیلابونو سخت زیانونه اړولي او په لکونو خلک بے کوره شوی. سیاسي سیوډونکو او خبریال رفعت الله ورکزی په وینا دا د پختنو د پاره ډیره د بدنصیبۍ خبره ده چې د هغه سیاسي ګوند مشر چاته چې دوه واري وټونه ورکړي او دغه ګوند یې په حکومت کې راوستلې، هغه نن په پیښور کې د خپل سیاسي ګټو د پاره غونډه ترسره کوي، خو د پیښور نه بیا په سو میل واټن پرتو د چارسدی او نوخار هغه سیمو ته نشي ورتللې چته چې د خلکو کورونه او مالونه اوس هم په سیلابونو کې ډوب پراته دي.
تیرو نه کال نه جدید پاکستان ته ریکم صاحب کنده حکومت دی دا پښتانه دي چې 2013 کې چې بیا ورلا ووټ ورکو، نو بیا ته چې دي دا شان باندې ته لکه سیاست کې داخل کو چې دي کدي وخت کې څومره وخت مشکل کې دي لکه دا خلک ورغه درک نه لګي، نو دا خو مطلب کار خدا و چې دا د الیکشن زل ډول شوی وي کای الیکشن زل ډول شوی نه کوم څه دا جلسې چې دي دا په ختم کړی وي دا توجه ټول په سلا باندې خپل چې دي، نو بس اوس دا وخت راغلی دی چې دا پښتانه لګرا دو ته پته ولګی چې زموږ هغه کې لران څوک دی چې موږ او چالش موږ خپل ووټر کړو هغه موږ سره څوک.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا، پنجاب، ګلګت بلتستان او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې حکومتونه هم پر ځای دي. د سیاسي اړیکو سړنکار قریش خټک وای هر سوچ د خیبر پښتونخوا زیاتره برخي په سیلابونو کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، خو د پی ټی آی مشر عمران خان په نظر کې اوس هم سیاسي ګټې د هغه د لپاره لومړی ترجیح ګڼل کیږي.
سیلاب باندې حیران دي نو د درې نیم کروڑ خلک چې کوم متاثر دي نه راغي په غم او په درد باندې هغه سکار شته دي، او په تیره تیره کوم ځای کې په خیبر پښتونخوا کې چې دي جلسې کې او د چار صدی نه دي کوم څه کاغذونه جمع کړي دي هغې نه په دې ضمني انتخاباتو کې شمع خلیفه هغې کې دنیا خلک چې دي د اوبو د سیلابونو د لاسه متاثر شوي په کار داره چې دي تللې وي د هغې سره همراضي کړی وي د هغې په درد کې شریک شوي وي د سیلاب چې
پا په ټولنیزو رسنیو چې هم د عمران خان په پیښور کې سیاسي غونډې په اړه نیوکې روانې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف څخه چې د دوی د ګوند د دریز معلومولو دپاره ویوه ډیوا د ټیلیفون د لارې د اړیکې هڅه هم وکړله خو نوموړي کوم جواب ورنه کړو. البته یوه اونۍ وړاندې د یو شخصي ټلویژن په پروګرام کې د خبریال شازیب خانزاده یوې پوښتنې په جواب کې بیرستر سیف ویلی وو چې هر سوچ دغه سیلابونه راغلي خو دوی به خپل سیاسي غونډې او فعالیتونه نه ودروي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان باندې بحث کړی دی، خبرې کړي دي، په کوم کې چې هغه ویلي وو چې موجوده حکومت چې کوم مرکزي حکومت دی هغوی د پوز د نوي مشر ټاکنه به په داسې شکل کوي چې پکې د دوی سیاسي ګټې محفوظه وي. په دغې باندې څېړنکار څه وایي؟ د ډیوه رادیو خبریال پیرولا شاه د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
په خپل یو ټویټ کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د هغه یعنی عمران خان د فوز نوی سرلخکر بیان ته غلط رنګ ورکوي او دا د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. تیر ورځ مرکزی حکومت او د فوز د آب اړیکو څانګې د عمران خان د فوز نوی سرلخکر په اړه بیان په سختو ټکو غندنه کړې وه او د ملکي سلامتیا په ضد ګرځولې وه. پخوانی وزیر اعظم تور لګولو نواز شریف او آصف علي زرداری او داسې د فوز نوی سرلخکر راوستل غواړي کوم چې د عمران خان په خبره د پاکستان سره د وفادارۍ په ځای د نواز شریف او آصف علي زرداری کرپشن ته تحفظ ورکړي شي. د عمران خان دغه بیان په ضد راپارېدل غبرګون په ترڅ کې هم د تحریک انصاف په حمایت د ملک منتخب صدر عارف ولی هم د عمران خان د دغه بیان نه لا تعلقي ښودلې وه. سیرونکی حسن عسکری د عمران خان بیان انتهایی غیر ذمہ وارانه بولی او وای دې سره به عمران خان او داغه ګوند ته سیاست کې ډیر زیان رسی.
تو ایسی صورت میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو وہ پھر غالباً عمران خان نے ہر فرنٹ کھولا ہے. انہوں نے جوڈیشری کو بھی کریٹیسائز کیا ہے، ان کو آرمی کو بھی یہ لپیٹ دیا.
هغه ویل دا سرکاري عمران خان ملک کې د نوي انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر فوز باندې د فشار اچولو لپاره دا بیان ورکړیو. خو د حسن عسکري په خبره موجوده حالاتو کې به دا د عمران خان سیاسي مخالفین ارومرو د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. د دفاعي چارو بل یو څېړونکي جرنل ریټایرډ طلعت مسعود ګڼي چې ګنې اوس به د عمران خان سپیناوي سه اثر نه لري. او د طلعت مسعود په خبره د عمران خان لخوا د فوز باندې د فشار اچولو په ځای الټه اوس د هغه خلاف د کاروایي امکانات زیات شوي دي.
عسکری قوت اور بہت سے جو ادارے ہیں وہ بھی میرے خیال میں عمران خان کی ان باتوں سے بہت ناخوش ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل بند ہونا چاہیے.
اغول حکومت دڑوان دے دا عمران خان خلاف دا کاروائی اشارے ورکوی او دا پاکستان فوزی کی عدد به هم اس دا غواړي چې د عمران خان خوله بند شي. سرګند دی وی د فوز سر لخر جردل کمر جاوید باجو د ملازمت بیت روان کال نومبر میاشت کې پای ته رسی. او د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې د دفاع وزیر زیاته کړې وزیر اعظم شهباز شریف بڑوم به 15 سیدر جردلانو کې یو د فوز نوی سر لخر ټاکی. روانده حکومت فوز مخالف و بیان ورکول او فوز کی تقسیم را جوړول په سر د عمران خان نزدې ملګری شهباز گل گرفتار کړی دی. او د شهباز گل جسمانی ریمانډ ورکون کی زنانه قاضی ته دړکو ورکول په سر هم په خوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت د سپکاوی او د ترهګری تورونو سره مخ دی. د سه شنبه پورس په دې اړه د عمران خان د خواست اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم تر ترهګری په دفاتو کې د شامل تفتیش کې دو حکم ورکړی دی. هم اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه مستعفی شوی یوسل دریش غړو د استعفا قبلولو په اړه د پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری پریکړه د ملکی قانون په ضد ګرځولې ده. د دې ترڅنګ انتخابي کمیشن فارن فنډینګ کیس قضیه کې جواب جمع کولو لپاره تحریک انصاف ته د نور دوو نو مهلت ورکړی دی. پرستو کې د انتخابي کمیشن لخوا جاری کړل شوی فیصله کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه ګوند باندې د بهرنی وګړو د ملکی دستور په ضد د ګوند لپاره فنډ اغستو الزام ثابتېدو پخلی شوی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا بل شمالي وزیرستان ضلع کې 13 ورځ د 15 پاکستانی عسکرو د وجلې د وجنو د پیخې زمواري پاکستان تحریک انصاف وبخي پاکستان وبخي ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان په خپل سر باندې اخستې ده. دغه په حق لبانې د ډیورډ خبريال لندن بیٹنی نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان پوز دین شته کې د څلور ترهګرو د وژل کېدو داوا هم کړي، خو تحریک طالبان پاکستان لخوا جاری شوی بیان کې د تحریک کسانو ته زیان اړولو په اړه څه نه دی ویل شوی او ویلي د ابریدي په خپل دفاع کې کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د نشته په داسې حال شوی چې د حکومت سره د خبرو پر مهال تحریک طالبان پاکستان د مئی میاشتې د بلې اعلامیې پر لړزبندۍ فیلې تي. څېړونکي وایي د اوسني بریدونه په ګوته کوي چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روان د خبرو پروسه ځنډیدلې او دغلته به د ناامنۍ پیښې نورې هم سهوار شي. خبریال ناصر داوړ وایي د دوی ترمنځ خبرې په دریو نقطو ولاړې وي، چې پکښې د قبایلي ضلع په صوبو کې شاملولو فیصله واپس کول، طالب وسلوالو مسلط تنظیم ختموي او سیاسي مبارزه به کوي، بل په قبایلي علاقو کې شوبیا د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کوم هوایي یا ځمکني عملیات نه ترسره کړي شي. هغه ویل د ډزبندۍ پر مهال طالبان نور منظم شوي او په وروستۍ کې د قبایلي ضلعو په ګډون ملاکنډ ډیویژن او د صوبې نورو سیمو کې تحریک طالبان پاکستان موجودیت لیدل شوی، چې پر ضد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوي. هغه ویل په حکومت د فشار زیاتولو د پاره به تحریک طالبان پاکستان بیا بریدونو ته دوام ورکړي.
پاکستان حکومت خبر هم نشي کولای، پرون هم یو پاکستان ته دان نشي دی ورکړل کوم ځکه نه کوي سیستار مې نه نو ته غیر مسوځي او ټول خېله پاتن خو کې د دې پرزن سمستا او چې کله دوی خاموش ول په هغه وخت کې دوی ځان هم مضبوط کړ نور هم.
د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان سره ورسته له هغه خبرې پیل کړي چې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د حکومت واک نیول ورسته دغلط ور سره پاکستان کې هم د ناامنۍ پیښې سیوا شوي. د پاکستان حکومت ویلو د افغان طالبانو حقانی شبکې په مزګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې دي. د افغان طالبانو حقانی شبکې په اړه ویل کېږي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او پوز سره نږدې اړیکې لري. د عسکري څارو کارپوه د پاکستان د پوز ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي د بریدونو نه څرګنده کېږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پروسه شلیدلې. هغه ویل ترهګرۍ پر ضد مرکزی او د صوبې حکومت په ایوا پاړه نه دي او دا به نور مشکل هم جوړ کړي.
افغان حکومت سره هم د باندې خبرې سره کول پکاري چې هغه طالبان هلته د صوبې دغه خلک قوم کړی نه او یوازې پاکستان د دې مسلې حل مشکل سره وشتي تر څو چې افغانستان تاوان نه کړي. صوبې حکومت د پی ټی آی دی، هغه هم صدا سره ډېر خاص دلچسپي پکې نه لري، فوج چې کوم دی عملیات پکې یو.
د پاکستان پوز د تیر شلو کالو راسیده قبایلي ضلع او ملکنډ ډیویژن کې په عملیاتو بوخت دي او دغه عملیات په کال 2018 کې د رود الفساد په نوم ټول هیواد ته غزا فلي. د عملیاتو پر مهال د پاکستان پوز د وسلوالو ملا ماتولو دعوی کوي، خو بل لور ته وسلوالو په ملک دننه د بریدونو کول لړۍ دوامدار ساتلې ده. عدنان بیٹنای، دیوا، شمالي وزیرستان.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
په پاکستان کې د کوم عمرې د ودونو او په زور د مذهب د بدلون په اړه باندې آئینی مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل یو ټکنیکی کمیټي جوړه کړې ده او په پاکستان کې د لګکیو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې کال 2021 کې د مذهبي لګکیو د شپېتو څخه زیاتې جنکیو باندې په زور مذهبونه بدل کړی شوې دي. په دغه د ډیورډ خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په دې اړه د مطبوعاتو سره خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز ویلي چې د کم عمرې ودونه او په زور د مذهب بدلون مذهبي نه بلکې ټولنیز او عدالتي ستونزه ده. نوموړي زیاته کړې چې په هیواد کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. د نوموړي وینا ده چې د کم عمرې د ودونو او په جبري توګه د مذهب د بدلون د ستونزې د څېړلو لپاره په جید عالمانو ګډه د اسلامي نظریاتي کونسل یو تکنیکی کمیټې هم جوړه کړې شوې ده او دا کمیټې به د کونسل تری کمیٹے تخپل اسپارختنے ورکوی.
اس میں ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی جبری تبدیلی مذہب اور پھر جبری شادی ہے یا اس کے محرکات کوئی اور ہیں.
حقوائی تر سوچے پا جبری توگا دا مذہب دا بدلون تعلق دے نو داستون زی زیادتر پسند آیالت کی مخی ترازی چرتا چی دا یو بل مذہب معشوم اسلام قبلوی او بیا ویلی کے گی چی دا یو جبری عمل دے چی رستے وعدہ ہم وشی دا یو استون زدا او منگ سیلو چی واقعیتن دا پا جبری توگا دا مذہب دا بدلون او دا وعدہ استون زدا او کد دے محرکات نور دے. پاکستان کے دا مذہبی لگکو دا حقونو لپار کارکون کے غیر دولتی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس په دې روستو کې جاری کړی خپل رپورٹ کې ویلي چې تیر کال 2021 کې هیواد کې د مذهبي لګه کو سره تعلق لرونکو شپېتو جنکو په زور مذهب بدل کړی شوی چې روستو ودونه هم شوی دی. د رپورٹ تر مخه په دې شپېتو پیښو کې په زور د مذهب د بدلون او ودونو 2.5 پیښې سین ایالت او 4.5 پیښې پنجاب او یو پیښه خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې رپورٹ شوی. د سینٹر فار سوشل جسٹس مشر پیټر جیکب ڈی وتوای د شپې کال 2019 کې 500 وچې روستو کال 2020 کې 15 په خطر راکوز شو او کال 2021 کې په زور د مذهب د بدلون د پی خوشمیر شپې تو تا ورسېدو.
تو همه لګتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ملک میں ویسے بھی لا قانونیت کا
حغوی من تخکاری چې د دې دوه بیلا بیل علتونه کې دي شي. یو خو اسې هم په پاکستان کې د لا قانونیت رجحان دی او بل دا چې د حکومت په کچه د دې ستونزې د مخنیوي لپاره قانون جوړېدل هم د زړن ښکار دی. که هم په پاکستان کې د کم عمرې د ودونو او یا د چا تختول یو غیر قانوني عمل دی خو تر اوسه پورې په دې لړ کې د هندو جنکو په زور د مذهب د بدلون په پیښو یا تختولو کې چاته سزا نه ده ورکړې شوې. په پاکستان کې د لګکو د حقونو فعال کپل دی وایس آف امریکا ڈی وت وای د هندو او د نورو لګکو د جنکو د جبري ودونو د مخنیوي لپاره درې لارې کې دي شي.
جبري کوئی کنورژن کا کیس ہے اس کو روکنے کے لیے قانون ہونا چاہیے.
هغه وای یو خو په جبري توګه د مذهب د بدلون د مخنیوي لپاره قانون جوړېدل پکار دی. دوی مادا چې کسو خپل مذهب بدلول غواړي نو باید چې ریاست په دې کې د سہولتکار کردار ادا کړي او د دې لپاره یو طریقې کار وټاکل شي او باید چې دا عمل د ماجستریټ د سارنې لاندې ترسره شي. دریم دا چې ریاست دې د اسپیشل میریج ایکټ په نوم یو قانون جوړ کړي او کسو مسلمان هندو یا بل تن په خپل میث کې ودونه کول غواړي نو باید چې هغه ته ازادي ترلاسه وي. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز ویلي په کم عمر کې د اسلام قبلولو ممانعت نشته خو په جبري توګه د چا مذهب بدلول په اسلام کې روا نه دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغانستان په پکتیا ولایت او په یو بل ولسوالۍ کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو خونځي خلاص کړی شوی دی خو دغه د طالبانو د تعلیم د وزارت د اعلان پرته خلاص شوی. د طالبانو وایاند ویلي دي چې په دغه اړه باندې د دوی پلټنې روانې دي او ګوري به چې دغه خونځي د چا په امر باندې خلاص شوی دی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو واک ته د راتلو وروستو تر دې وخت پورې په هیواد کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو خوینځي تړلې پراته دي. د ډیو رادیو همکار برکوال مخیل صاحب تاسو په دغه باندې یو راپور وړاندې کړی.
د نړیوالو ترپر لپسې ټینګار او د افغان ولس پر بیا بیا غوښتنه برسېره هم طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو د بیا پرانستلو پریکړه نه ده کړې خو په پکتیا ولایت کې له څو ورځو راهیسې ځینې ښوونځي پرانستل شوي او نجونو تر اوږده ځنډ وروسته بیرته خپل تعلیم پیل کړی دی. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا په مرکز ګردیز کې څلور د نجونو ښوونځي پرانستل شوي دي. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري ادارې مشر خالقیار احمدزی وایي د نجونو د دغو شونځیو د بیرته پرانستلو پریکړه خپل د شونځیو مشرانو یا پرنسپلانو کړی ده.
د پکتیا مرکز ګردیز سکنوی سوالی کې څو د ګوتو په شمیر ښوونځي پرانستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پریکړه خپل د ښوونځیو مدیرانو کړی ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نور ورته ځانګړی حکم شوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
د پکتیا د مرکز ګردیز یو ځای اوسیدونکی احمد شاه دوست چې خوندې بیرته سکول ته د تعلیم لپاره تللی دی ازادي ریډیو ته ویلي:
انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او و د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانی شهري خوندې کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړل له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډیر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د انجونو ښوونځي بیا فعال شي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې هم یوازې د نجونو یو سکول پرانستل شوی دی چې هلته د سکول د یو استاد هاشم خیل هاشمي په وینا زرګونو نجونو پکې زده کړې کوي. ښاغلی هاشمي د دې سکول د پرانستل کېدو په اړه ازادي ریډیو ته ویلي:
پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ.
افغانو ښځینه فعالانو او د زده کوونکو نجونو کورنیو په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د څو کورنیو د پرانستلو هرکلی کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې جولیا فارسی وی او ای ته وویل: دغه سکولونه پر طالبانو د خلکو د فشار له کبله پرانستل شوي دي. میرمن جولیا وایي: موږ غواړو د پکتیا غوندې په ټولو ولایتونو کې د نجونو لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي چې نور خلک هم د پکتیا د خلکو په شان همت وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې په نورو ولایتونو کې هم سکولونه بیرته پرانستل شي. که څه هم طالبانو تیر کال تر واکمنېدو وروسته تر شپږم پورته د نجونو د سکولونو د رسمي پرانستلو اجازه لا نه ده ورکړې، خو د رسنیو د معلوماتو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، بادغیس او د هرات په ځینو سیمو کې نجونې سکولونو ته ځي او خپل تعلیم کوي. د طالبانو مرکزي حکومت او د تعلیم وزارت لا په پکتیا کې د نجونو د ځینو سکولونو د خلاصېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویاندې ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې وی غونډې ته ویلي په دې اړه معلومات نه لري او څېړنې کوي چې دغه سکولونه د چا په امر پرانستل شوي دي. د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو لپاره کار کوونکي هی دربار په پکتیا کې د نجونو د سکولونو د پرانستل کېدو تر خبرو وروسته پر ټویټر لیکلي: ټولنې، کورنۍ او نجونې ټول د نجونو تعلیم غواړي. د نجونو زده کړه د افغانانو یو ارزښت دی. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو، ننګرهار او لغمان کې هم د تعلیمي کال اوله ورځ وه، خو هلته لا هم د نور هیواد غوندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند وو او هغوی په کورونو کې د خپل مستقبل په اړه د طالبانو پریکړې ته د ترخه انتظار شی بشماري. د طالبانو حکومت چې تر یو کال تیرېدو وروسته لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، له څو مهمو غوښتنو یې یوه د نجونو د سکولونو بیرته پرانستل دي. خو طالبان وایي کله چې له اسلامي اصولو او ځایي کلتور سره سم خپلې تیاری بشپړې کړي، نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د افغانستان سرخار کابل کې تیره ورځ د روس د سفارتخانې مخې ته بمي چاودنه ملګرو ملتونو، امریکا او د چین لخوا په سختو ټکو غندل شوي او د یونیما دفتر د دغه پیښې اخکار شوو خلکو سره خپل خواخوږي ښودلې ده. د امریکا د افغانستان لپاره خصوصي استازي تامس ویسټ هم په ټویټر باندې د پیښې قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګند کړې ده. په دغه حق لبانې زموږ همکار منظر شهید نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو، د امریکا حکومت او چین په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د دوشنبه یا ګل د ورځې ترهګر برید غندلی دی. د یونما دفتر په یو بیان کې ویلي دوی د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. چین په کابل کې د روسیې سفارت و مخې ته د ترهګر برید په سختو ټکو غندنه کړې ده.
مونږ د ډیپلوماټیک ماموریت او پرسونل په وړاندې ترهګر برید په کلکه غندو. په افغانستان کې د روس د سفارت د کارکونکو، قربانیانو او ملکی افغانانو ته چې پکې وجل شوي جوړه خواخوږي څرګندو او ټپیانو ته د سملاستي روغتیا هیله کوو. مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د اړوندې خوایبه په هیواد کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو او پرسونل د خوندیتوب لپاره نور جدي ګامونه پورته کړي.
اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم په یو ټویټ کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په یو ټویټ کې لیکلي دي چې امریکا په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د ترهګر برید غندنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلي دي چې دواړه لوري باید اجازه ورنه کړي چې د دښمن دغه ډول کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې وکړي.
زمونږ دوه همکاران وژل شوي. مونږ هیله منو چې د دې پیښې زموار او ککړو خلکو ته به زر تر زره سزا ورکړي شي.
داعش په کابل کې د روس د سفارت ومخې ته د ځانمرګي برید زمواري په غاړه اخیستې. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روس، چین، پاکستان، ایران، ترکیه، قطر او متحده عربو اماراتو او ازبکستان په کابل کې خپلې سفارتخانی خلاصې ساتلې دي. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدونو وروسته امریکي او نوري غربي نړۍ خپل سفارتونه د کابل نه دوها قطر ته منتقل کړي دي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې افغانستان کې د اجلا مذهبي اقلیتونه پنهخه کوي. راپور وایي چې طالبانو د 2021 په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ چې د داعش د هزارګانو په وړاندې د دیالسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او لږ تر لږه درې نورو سره تړاو لري چې لږ تر لږه 200 کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. طالبان چې په کابل کې یو کال وړاندې په واک کې راغلي دي، حکومت یې د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. څېړونکي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو دعوه کوي، خو د امنیت په وړاندې داعش ورته یو لوی چیلنج دی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي. د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او تورخم پوله باندې د ګمرک کلیرنګ ایجنټانو او کاروباریانو لخوا د حکومت د خواجه کم ریګولر ډیوټي محصول کې د اضافي پریکړه شوې دغې پر ضد باندې احتجاج کړی دی. د دوی ویل دي چې کاروبارونه دوی خپل کارونه بند کړي دي او چې له امله د افغانستان د تازه او وچو میوو ورتګ هم بند شوی دی. سوداګران دریز لري چې د پاکستان حکومت د افغانستان نه رعایت ورکړی خو اوس یې دغه رعایت ختم کړی او ډیوټي یې بیرته سیوا کړې ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیورډ خبریال نعمت الله سرحدي د چمن څخه وړاندې کوي.
حکومت پاکستان وزارت تجارت ماته د ای بی آر په نامه ستری مالیاتي ادارې دروان کال 13 جون باندې د 1965 په نامه سي اسارو استلې و چې پکې د بارنۍ وادونه څخه پرته شیانو پر امپورت باندې بندیز لګولې وو چې د باز شانو لکه تازه او وچ میوې د افغانستان او د ایران څخه امپورت کول دغه بندیز څخه استلې وو، خو اوس دغه اسارو واپس اخیسته ده او بارنۍ وادونه څخه پرته شیانو پر امپورت باندې محصول شرکې زیاتوالی راوستلو پس او پاکستان د راوړلو اجازه ورکړه د خووس پاکستان کسٹم د دغه نوی امپورت محصول شری لاند د افغانستان او د ایران څخه مختلف تازه او وچ میوه پر امپورت باندې هم دغه نوی ټیکسونه اخلي. سلمک ما کسٹم له خوا د حکومت پاکستان د وزارت تجارت دغه نوی پریکړه عمل کولو په ضد هم په تورخم او هم په چمن کې امپورټرانو او ځای تاجرانو احتجاجونه کړی دي، او د حکومت څخه د افغانستان څخه تازه او وچ میوه پر امپورت باندې هغه پخوانی محصول شر عمل کولو غوښتنه کړې ده. په چمن کې یو پاکستانی تاجر محمد اسماعیل وویل دوی دا وخت خپل ټوله تازه او وچ میوه ډکه گاډی درولې دي سنوي شره محصول ورکول ته تیار نه دي
لښ به کیږي چې په مچان کم کلیر کړی دي د دې چمن کښټمه وتلې دي نن لسمه ورځ دغه وسم په پټپندو په نصارو په بولان کې ولاړ دي په دې کې څه خراب سوي دي څه به د ایسیان په واجه وسم یعنی بچاوي او دغه تاوان سمور ډیر غټ تاوان سره مخامخ او دغه بچای وس د اړډی چول ودل بالکل یعنی نن دوه مدره مورز د سل یو نیم سل گاډی په دایټ کې ولاړې دي کلیرنس رکاوز
د کندهار افغانستان اوسیدونکو یو افغان تاجر جان محمد وویل چې حکومت پاکستان د افغانستان تازه وچ میوه پر امپورټ باندې خصوصي رعایت ورکړی وو خو ناڅاپه اوس خپل دغه رعایت واپس اخیستی دی
رانو سیلاب وځپلو چې ورانو نه پر وسل بیا هم پر هغه سر بیره خدای دې کاروبار مونږ نه پریشي کاروبار مکوې کاروبار چې دغه سو اوس به پاکستان ټیک سره باندې زیات کړی دی پاکستان کې په بده پښتنو څه په دغه کابل کې خبر او سره وسوله پر جټی کس پنځه خبر او وسوله د دې خبره وسوله چې موږ سره وکړه موږ د معلوماته باید دا اوس مم دلې پاکستان کې درې موټر ولاړ دي چې د اتوار د مخ راغلي چې درې دلې جګرځي یو لري د لارو مشکلات بیا پر هغه سر بیره باندې پاکستان پر موږ باندې ټیکس وغورځو
د چمن سره د شهر په ګمره کې دا وخت ته تازه او موچ میوه ډک په سلګونو ټرکان ولاړ دي چې په کې موجود د میوه خرابېدو سره مخامخ دي یو بل تاجر عبدالستار وویل چې حکومت پاکستان د تازه میوه پر یو ټرک باندې 14 لک محصول غواړي
14 لک روپی یو موټر 14 لک روپی چې سره دا موټر بوځي حالت 8 لک روپی دا موټر جوړی نه نو مو مورات د موټر عمله چې دا دی وځ پاسین دی نسته هغه د دې د راستو صوبې وکی
په چمن کې د پاکستاني ګمرکاتو چارواکي وایي د وزارت تجارت د پریکړې سره سم دوی په نوې محصول باندې کلیرینګ کوي که څوک پاکستان د تازه وچ میوه راوړل غواړي خو دوی د تاجرانو پر دغه احتجاج باندې څه ویلو ته تیار نه وو یوازې دا وویل چې د پاکستان وزارت تجارت سره دوی د خبرې وکړي که هغه د اجازه ورکړه بیا به دوی په پخواني شره محصول باندې کلیرینګ وکړي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرر دي تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مزرتیانه خپل ماشومان بچ کړي
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وی خبرونه له هم دوام لري سلور مشته وړاندې په خارجي توګه پاکستان ته په وړلو باندې لګول شوې بندیز ختمېدونه پس هم په پیښور کې د خارجي توکو د ټولو لوی مارکیټ کې تجارت خپل پخوانی حال ته نه دی راغلی تجاران وایي چې ورته د مالی زیانونو رسیدو سره سم د هغوی سیل زیاده خارجي توکو خرڅېدل نیم په نیمه باندې کم شوې دي د ډیوا رادیو خبريال ابراهيم شینواري په دغه نور تفصیل تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي
څلور میاشتې وړاندې د اقتصادي مشکلاتو له وجې د مرکزي حکومت لخوا په خارجي توګو پاکستان ته راړلو باندې بندیز لګولو او د دغه بندیز لري کولو باوجود په پیښور کې د خارجي توکو د ټولو لوی تجارتي مرکز کارخانو مارکیټ کې کاروبار خپل پخوانی حالت ته نه دی راغلی او تاجران یې چې د نو لګول شو ټیکسونو او د ډالر اوچته بای له وجې د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی هم د دې مارکیټ یو ځوان تاجر عبد الله شنواره غنی چې د ډالر اوچته بای او سره په کسٹم ډیوټي کې اضافي لوجي د دوی سیل یا خرڅېدل تر 15% پورې متاثر شوی
سیل ډیر زیات کم شو د چ پورت کولاو شو د هغه سور سره ډیوټي زیاتې شوې ډالر هم ختلې د ډیوټي مور سره زیات شو نو یو شای بچ مخ کې مونږ لز دانې راوړو نو اوس مونږ هغه 15 دانې راوړو او دلته سیل ور سره هغه سه 50-60-70% رالوېدلې دی نو سیل بالکل کم شوې ده کوم
تمه میاشت نه تر اگست پورې د خارجي توکو په امپورټ د بندیز سره سم چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپی حیثیت هم وګرځید نو د دې له وجې هم د ځای تاجرانو بنیادی مالی اساسې تر ډیره حد کم شوي او د کارخانو مارکیټ یو بل ځوان تاجر حبیب الله افریدی چې د ډالر او چټې بیل له وجې سرمایه ځای په ځای نیمه پاتې شوې
سرمایه خو سر ډیره کم شو چې مخکې کوم سرمایه او وس کوم سرمایه او ټیکسونه وختل امپورټ وختو نور ډالر مسلې دي داسې څه وغیرہ وغیرہ اخر ډیر مسلې دي نو مخکې چې کوم اساسه وا مثلا 5 کروڑه وا
هغه راغله دوه نیمو کروڑو له راغله دوه نیمو کروڑو والا چې کومه هغه لس کروڑو ته وخته نو مشکلاتونه ډېر زیات دي.
ځایي تاجران دا هم ګڼي چې که څه هم اوس د خارجي توکو راوړلو باندې لګول شوی بندیز لرې کړی شوی، خو دلته د هیواد دننه د اقتصادي بدحالۍ په نتیجه کې راغلي ګرانې له وجې عام خلک نشي کولی چې هغوی اوس په اضافي بیو د خپل ضرورت خارجي توکي واخلي، ځکه چې د هغوی په وینا د امروزه استعمال شیانو سره سم د پټرولو، ډیزل او بجلی بیې تر څو چنده اضافه کېدو نه پس اوس د سیلابونو له وجې هم عام ولس د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دی. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوستا. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډی و ټی وی خبرونه په اخیری برخه کې زو د اوکراین جګړې په لوتا د اوکراین جګړه چې د پروري میاشتې په سلریشته باندې شروع شوی و، د دغه جګړې او روسو د روس پر ضد باندې نړیوال بندیزونه ولګیدل، روس ته مشکلات پیدا کړی شول او دغه مشکلات په څنګ کې چین تر دې وخت پورې یو تازه راپور تر مخه د روس سره ملګرتیا کړي او دی وایي چې د یوکرين یا د اوکرين جګړې چین او روس یو بل ته نږدې کړي دي او دغه نږدې کېدل د دوی داسې دي چې په آینده کې یا په راتلونکي کې هم قوي امکان ده چې دغه ملکونه په داسې حالاتو کې د یو بل سره نږدې پاتې شي. دغه راپور چې د وایس اف امریکا راپور دی، تاسو ته زمونږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
روسیا د هیواد په شرقي سیمه کې د ووستک دویشتم پوځي مشکونو قربتوب کوي، 15 هیوادونه پکې برخه اخلي او چین د یو خصوصي ملمه هیواد په توګه پکې شمولیت کوي.
روس او د چین د سمندري ځواکونو د معیاري قدرت په مټ کې د یو بل سره اړیکې یوې بلې کچې ته رسیدلې دي. دا د عالمی او علاقایي استقامت او امنیت ضمانت یقیني کوي.
چین او روس ترمنځ یو رسمي پوځي اتحاد خو موجودیت نه لري، خو په واشنگتن کې د ستراتیژیک او نړیوال علومو د مرکز یو راپور تر مخه پوځي اړیکې ډېرې جوړې دي. دواړو ترمنځ د وسلو خرڅ د تعلقاتو مهمه برخه ده. د خبر شوی راپور یو لیکوال وایي اړیکو کې مشکلات هم موجود دي.
چین او یا فیصدی وسلو برخه د روس نه بیا کوي، خو بیا کال 2000 نه را پدې خو کوشش کوي چې په داخلي کچه دا وسله تیار کړي چې مقصد یې په روس باندې تکیه ختمول دي. بلخوا اوس روس د چین د خوا د هغوی ټکنالوژي غلا کول هم د اندېښنې وړ ګرځوي. بیا په تیرو دوو کلونو کې چین د روس نه خپل هوایی پروګرامونو کې مرستې اخلي.
چین د روس لخوا په اوکراین یرغل په پټه خوله تایید کړي.
بیجینګ دا وخت د روس، غرب او ناتو هیوادونو سره لانجی لري او بیا خپل د امریکای او سیمه ایز هیوادونو سره مسلی په یو آینه یا تناظر کې ګوري.
په راپور کې څرګند شوی چې د اوکراین شخړې روس او چین یو بل ته را نږدې کړي.
زه دا نه وایم چې ګنې روس به نیخ په نیغه ځان د چین په سیمه ایزه شخړه کې ښکیل کړي، خو روس بیا نور قسم استخباراتو او سیاسي معاملو کې چین سره مرستې کولی شي.
په راپور کې ویل شوی چې د چین پوځي قابلیت د روس سره برابر یا ترې مخکې روان دی. په راپور کې زیاته شوی چې د روس په اوکراین کې ناکامي به چین د خپلې پوځي اړیکې روس سره بیا د سره کتنې ته مجبور کړي. کلیم افضل، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه کې پاتې رسیږي. یادونه درکو یو واري بیا چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه په تازه موضوعاتو چې کومې خبرونه شوې دي د سیمې او د د نړۍ په حالاتو باندې کوم پروګرامونه شوي دي، دغه ټول پروګرامونه تاسو لپاره د ډیو رادیو په ویب پاڼه باندې سره د تازه خبرونو پرتی دي، او د ډیو رادیو د ویب پاڼه پته ده www.voadiradio.com. دغلته تاسو دغه خبرونه چلیری ساته، یعنی شپه ورځ هر وخت د نړۍ په هر ګوټ کې کتې شي، لوستې شي او اورېدې شي. د دې ترڅنګ د ډیوا دا پروګرامونه تاسو د ټولنیزو رسنیو د ټویټر، انستګرام او فیسبوک، یوټیوب د لارې هم کتې شي او اورېدې شي. زه د خپل همکارانو سره اشفاق مومن تاسو نه خپل اجازه خښ پولري د لافمان.